السلام علیکم زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د مخامنی خبری مجلې اوریدو ته هرکلی کوم. تاسې زمونږ غږ له ازادي رادیو اوریدا نیم ساعت خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او تر شپږنیمو بجو پورې دوام کوي. خبرونه کې اوري چې د کورنیو چارو وزارت په لسو ولایتونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د ځپلو د هغوی د پټنځایونو د منځوړلو لپاره پراخ عملیات دوام لري. د اداري فساد سره د مبارزې عالي شورا دا ځل د ولسمشر اشرف غني تر مشرۍ لاندې فعالیت پیل کړ. خو په سر کې خبرونه له نوریاس نوري اورو.
سر کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د پروان امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت سیاګرد ولسوالۍ کې نن په یوه انتحاري حمله کې اووه ملکي وګړي ووژل شول او اول وویشت نور ټپیان شول. د پاکستان په شمال لویدیځ کې د موسمي بارانونو له امله د مړو شمېر وروسته له هغې اوچت شو چې ژغورونکو نور مړي وموندل. په لانجمنه سیمه نګور نه قرهباغ کې ازربایجان او د ارمنستان ملاتړو بیلتون غوښتونکو په یوه اوربند موافقه کړې ده. د پروان امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې نن په یوه انتحاري حمله کې اووه ملکي وګړي وژل شوي او وویشت نور ټپیان دي. د پروان امنیې قمندان محمد زمان مموزي ازادي راډیو ته وویل انتحار کوونکي په موټر سایکل سپور او نن سهار لس نیمې بجې د ولسوالۍ په بازار کې ځان والوزاوه. هغه زیاته کړه چې که څه هم د انتحار کوونکي هدف معلوم نه و خو وژل شوي او ټپیان ټول ملکي وګړي دي. تر اوسه کومې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي چې په کندهار کې د وسلوالو څلور ډلې نیولې دي. له دې ریاست څخه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې نیول شوي کسان نولس تنه وو او غوښتل چې په کندهار ښار کې تروریستي حملې ترسره کړي. په اعلامیه کې دغه راز ویل شوي چې د دغو کسانو سره یوه اندازه وسلې مهمات دواړه د موټرونه او چاودیدونکي مواد هم ترلاسه شوي دي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي چې په دندو کې د ځنډ او غفلت په خاطر د کابل ښار د دولسمې امنیتي حوزې یو شمېر مسؤلینو دندې تعلیق کړې دي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې په دغو کسانو کې د حوزې عامر او یو شمېر افسران او پولیس شامل دي. هغه زیاته کړه چې د دغو کسانو دوسیې د کشفي ادارو لخوا څېړل کېږي او د جرم د اثبات په صورت کې به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. د افغانستان د پاوز لزګونو پخوانیو افسرانو نن د مالی وزارت د ودانۍ په مخ کې د یوې مظاهرې په ترڅ کې له حکومت څخه د تقاعد د حقونو د عدالت غوښتنه وکړه. دوی وویل چې د اساسي قانون له مخې اوسنیو او پخوانیو متقاعدینو ته باید د تقاعد یو ډول پیسې ورکړل شي. خو پخواني افسران ادعا کوي چې اوس په دې برخه کې زیات توپیر موجود دی. پخواني افسر او د مظاهرې ګډونوال غازی خان ازادي راډیو ته وویل
اگر مقایسه کنین از 1383 تا اینمی
کچیری دیار لسو چلور نویم کال دیار لسو دریتیم کال سر پرتل کلو کابل خار اتلس فیصد سمسور شویده. یعنی چه خلکو ابتکار پخپل لاس که خیسته خلک دی چه پخپلو کرونو که نیالگی ایگ دی او لسر سبزی سر امرسته کمی
زنده نگاه کنن.
په ورته وخت کې د مالي وزارت وایي چې د امکاناتو په اساس به له دوی سره مرسته کوي. د دې وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال څلوېښت فیصده ورته تقاعد زیات کړی او سږ کال به لس فیصده نور هم زیات کړي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په تېره څه باندې یوه لسیزه کې کابل ښار په سلو کې اتلس سمسور شوی دی. د دې ادارې مشر مصطفی ظاهر نن د اقلیم د بدلون او نیالګیو کینولو عامه پوهاوی په اړه په جوړ شوې غونډه کې وویل چې د حکومت له هڅو سربیره هم د ښار په سمسورتیا کې د خلکو ونډه زیاته شوې ده. سره له دې چې کابل ښار دا مهال د نړۍ یو له ککړو پلازمینو څخه شمېرل کېږي خو افغان حکومت وایي چې د دې ښار د سمسورتیا لپاره یې یو لړ پروګرامونه تر لاس لاندې نیولي دي.
اگر
د پاکستان په شمال لویدیځ کې د موسمي بارانونو له امله د مړو شمېر وروسته له هغې اوچت شو چې ژغورونکو نور مړي وموندل. دغو بارانونو چې د اپریل له درېیمې پیل شوي په خیبر پښتونخوا ایالت او د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې سیلابونه رابهولي چې یو اویا تنه یې وژلي دي. د خیبر پښتونخوا له طبیعي پېښو سره د مبارزې ادارې وویل چې لس نور مړي وموندل شول چې په دې سره په دې ایالت کې د مړو شمېر اووه څلوېښتو ته اوچت شو. د ادارې دغه راز وویل چې د موسمي بارانونو له امله له یو سلو څلوېښتو زیات کورونه هم وران شوي دي. د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې څلېرېش کسان مړه شوي دي. په تاجکستان کې شپږ ملای امامان په افراطي ډلو کې چې په دې هیواد کې منع اعلان شوي د غړیتوب په تور نیول شوي دي. د شمالي سوخت سیمې د څارنوالۍ دفتر نه نظرګړو ته وویل چې دغه ملایان تیره میاشت نیول شوي. دغه دفتر د هغو ډلو نومونه نه دي اخیستي چې په کې د دغو ملایانو د غړیتوب شک کې. که تورن ملایان مجرم وپېژندل شي تر 5 کلونو پورې به د بند سزا ورکړل شي او هم به ډېر نغدي جریمه شي. د 2015 میلادي کال د جنوري له میاشتې راهیسې په تاجکستان کې د جماعت انصار الله په نوم د منع شوي اسلامي ډلې د غړیتوب په تور لسګونه کسان نیول شوي دي. تاجک چارواکي ګمان کوي چې دا ډله د ازبکستان له سخت دریز اسلامي غورځنګ ډلې IMO سره اړیکې لري. په لنجمنه سیمه نګورنه قرباخ کې ازربایجان او د ارمنستان ملاتړو بیلتون غوښتونکو په یوه اوربند موافقه کړې ده. د ازربایجان دفاع وزارت نن وویل چې له بیلتون پارو سره یې په یوه اوربند موافقه کړې چې په سیمه ییز وخت له 12 بجو نافذ شوی. د وزارت په یوې اعلامیه کې وویل چې دواړو لورو عملیات درولې دي. په نګورنه قرباخ کې چارواکو هم د اوربند موافقه تایید کړه. دغه اوربند په داسې وخت کې کیږي چې ښکېل اړخونه په جګړو کې خپل لوري ته د نویو تلفاتو د اوښتو خبره کوي. په دغو 4 ورځنیو جګړو کې د وژل شوو کسانو شمېر له 40 اوښتی دی. واټکل له مخې د مړو شمېر 40 ته رسېدلی دی. د لبلې خوا په پام کې ده چې د لانجمنې نګورنه قرباغ د کړکېچ د هواري لپاره د منځګړو هیوادونو روسیې د امریکا متحدو ایالتونو او فرانسې استازي نن په ویانا کې په غونډه کې په سیمه کې د روانو جګړو د هواري پر لارو چارو خبرې وکړې. او نن په اروپا کې په زرګونو کسان دو لوبغاړو ته ځي چې د اروپا د فوټبال د اتلولۍ ټیمونو د فاینل کوارټر لومړنۍ لوبې وګوري. د هسپانیا بارسلونا به د اتلتیکو مادرید کوربه وي او د جرمني بایرن مونشن به د پورتګال د بنفیکای ټیم کوربه وي. د اتلتیکو مادرید ټیم روزونکي دیګو سیمونو له لوبې مخکې خبر لاندې ته وویل چې بارسلونا ښه پیژني او له لوبې ویره نه لري. زما په فکر موږ یو بل ښه پیژنو. زموږ لپاره به دا ښه وي چې له بارسلونا سره ډېر مخامخ شو، ځکه چې دوی تاسو ته ډېر داسې چانسونه درکوي چې هغه تشې د لوبې په ځانګړي وضعیت کې ډکې کړئ، چې ښایي تاسو له دې سره د لوبې په یوه ځانګړي موقع کې مخامخ شي، چې څومره ډیر ورسره مخامخېږو هغومره ښه دی. زه په دې برخه کې هیڅ شک نه کوم چې زه په دې لوبه کې د ډیرې حیرانوونکو حالاتو اټکل نه کوم. په جرمني کې د بایرن مونشن ټیم په اوس وخت کې د جرمني په لیګ کې له ټولو غوره ټیمونو څخه دی.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د کورنیو چارو وزارت وی د مخالفو وسلوالو د دولت د مخالفو وسلوالو د پټنځینو او هغوی د زپلو لپاره په لسو ولایتونو کې عملیات دوام لري. د چارو کارپوهان وی چې یوازې په پوځي عملیاتو سره په افغانستان کې ثبات نشي ټینګېدای. په روان خبرونه کې دا هم اوري چې په د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې له هلمند او ځینو نورو ولایتونو کې له ځینو ولسوالیو څخه د ځواکونو ایستل د جنوب د دفاع د پیاوړتیا په هدف ده. د پوځي چارو کارپوهان په افغانستان کې د جګړې د دوام تر څنګ د نورو هلو ځلو خبره هم کوي.
تر څو چې پاکستان په خپل همدغه کړنې ادامه ورکړي او مخالفین مسلح وروزي، هیڅکله به جنگ د افغانستان په ډګر کې نتیجه ورنه کړي.
د پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې د نننۍ ځان وژونکي برید د قربانیانو شمیر چې اکثره ملکی وګړي دي و ته لوړ شوی دی. په روانه خبري مجله کې دا هم اوري چې د اداري فساد سره د مبارزې عالي شورا دا ځل د ولسمشر اشرف غني تر مشرۍ لاندې جوړه شوه. د چارو کارپوهان وایي چې د دې شورا مؤثریت به په راتلونکو 4 ورځو کې معلومیږي او د فساد پر ضد مبارزه کې ګټور ثابتېدای شي.
شورا مې ستراتک از فکر کوم چې دا په ګټه ده.
او دا هم اوري چې نړۍ تر ټولو وختونو زیاته چاغه شوې ده، یعنی په نړۍ کې اکثره خلک اوس د چاغوالي په ناروغۍ اخته دي. ازادي راډيو په اف ام سل اشاریه پنځه صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفحه ډول اورېدلی شئ. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مخالفو وسلوالو ډلو د پټنځایونو د له منځه وړلو لپاره یې په نږدې لسو ولایتونو کې عملیات پیل کړي دي. د یاد وزارت وایي صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ خبري غونډې ته وویل چې د شفق په نوم پیل شو عملیاتو په نتیجه کې تر اوسه سل مخالفان وژل شوي او عملیاتو ښه نتیجه ورکړي. د امنیتي چارو کارپوهان بیا د عملیاتو نتیجو ته خوشبینه نه دي او وایي چې باید د افغانستان د جګړې د لاملونو د منځه وړلو لپاره هم هلې ځلې وشي. په دې اړه یوسف خان زدران رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفینو د له منځه وړلو لپاره یې په هغو ولایتونو کې پراخ عملیات پیل کړي چېرته چې د هغوی ډېر تحرکات محسوس و. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د شفق په نوم د افغان ځواکونو دا ګډ عملیات تعرضي بڼه لري او د دوو اونیو راهیسې په بدخشان، کونړ، سرپل، فارا، غزنی، ننګرهار، هلمند، کونړ او فاریاب ولایتونو کې روان دي. ښاغلی صدیقي وایي چې د دې عملیاتو په نتیجه کې تر اوسه سل وسلوال مخالفین وژل شوي، شاوخوا څوارلس ټپیان شوي او دولس نور نیول شوي دي. نوموړی وایي تمه کیږي چې په دې ولایتونو کې ډېر ژر د وسلوالو مخالفینو نفوس لرونکي کسان له منځه ولاړ شي.
اهداف را که ما بر عملیات شفق خود تعیین کردیم،
هغه اهداف چې موږ د شفق عملیاتو ته ټاکلي دادی چې د طالبانو اداري نظام جذب پټنځایونه او هغه ځایونه له منځه یوسو چې دوی کولی شي له هغه ځایه په ملکي او حکومتي اهدافو حملې وکړي. دا عملیات به د دښمن په کلیدي غړیو اغیز ولري. په تېره بیا په هغو ولسوالیو کې چې دوی دي او موږ ترې خبر یو
په همدې حال کې ښاغلی صدیقي په غزنی، زابل او فراه ولایتونو کې د داعش وسلوالې ډلې د پیدا کېدو راپورونه نه تایید او نه هم ردوي، خو وایي چې د دوی څېړونکي ډلې په دې اړه پلټنې کوي. له دې دوه اونیو وړاندې د امنیتي ادارو سرپرستانو د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې ویلي چې د شفق په نوم عملیات به د هېواد ټولو ولایتونو ته وغځېږي چې ورسره به هغه سیمې د دولت تر واک لاندې راشي چې د وسلوالو ډېر تحرکات لري. دا په داسې حال کې ده چې د بېلابېلو ولایتونو اوسېدونکي د مخ پر خرابېدونکي وضعیت څخه اندېښنه لري او داسې وړاندېینې شوي چې افغان حکومت به په روان کال کې د سیاسي ستونزو تر څنګ له امنیتي پلوه هم په بد وضعیت کې وي. خو په مجموع کې د امنیتي چارو کارپوهان د حکومت تیرو عملیاتو ته په کتو روان دي عملیاتو ته هم د امنیتي ادارو په څیر خوشبینه نه ښکاري. له دې ډلې اجمل سایس ازادي راډیو ته وویل
لکه د تیرو عملیاتو په څیر د شفق عملیات به هم ډېرې مؤثرې او مثبتې پایلې د ځان سره ونه لري. د دې عوامل دا دي چې په لومړي سر کې د امنیتي ارګانونو په مدیریت کې یو ضعف موجود دی او همداراز د دوی په معلوماتو کې هغه معلومات چې د محلاتو نه اخلي هغه ډېر واقعیت نه لري او ډېر دقیق نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو مخالفینو تر ډېره د معمول خلاف سږ کال په ژمي کې جنګ روان ساتلی و او د نوي فصل له پیلېدو سره یې بیا دا اندېښنې ډېرې کړې دي. امنیتي ارګانونه هم روان دي 1595 لمریز کال له ستونزو ډک بولي، خو وایي چې دوی یې په وړاندې چمتووالی لري او هڅه کوي چې د ځواکونو د تجهیزاتو لپاره له نړیوالې ټولنې لا ډېر کومکونه واخلي.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مخالفو وسلوالو ډلو د پټنځایونو او د هغوی د ځپلو لپاره په لسو ولایتونو کې عملیات دوام لري. آیا دا عملیات د جګړې په موسم یعنی اوړي کې د نښتو د سړېدو لپاره پیل شوي دي؟ دا پوښتنه احمد شیبر د پوځي چارو له کارپوه جنرال غلام حسین هزاره څخه کړې ده. جنرال هزاره په ځواب کې وایي
د افغانستان د جنگ په ارتباط د ما نظر په تیر دیالس کاله کې دا و چې جنگ د مخالفین مسلح وژل یوازنی د حل لاره نه دي. نو دغه خبرې چې ویا چې دوی د برلاسي دپاره دغه عملیاتونه شروع کړي دي تا اسې زما په نظر یو غلطه تکتیک او یو اشتباه ستراتیژي دي چې افغانستان حکومت جنگ لاملونه باید جنگ لاملونه ته توجه شي. ستاسو پاکستان د مخالفین مسلح د روزنه مرکزونه د تمویل او د ترسیل هغه مسؤلیت تر غاړه لري. نو تر څو چې پاکستان په خپل همدغه کړنې ادامه ورکړي او مخالفین مسلح وروزي یا تمویل کې تشخیص کې افغانستان ته واستوي، نو هیڅکله به جنگ د افغانستان په ډګر کې نتیجه ورنه کړي.
جنرال صاحب هزاره، تاسو وایئ چې باید نورې لارې چارې ولټول شي. په ورته وخت کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ویلي دي چې دوی د هلمند له ځینو ولسوالیو خپلې قواوې پشا کړې دي، نو آیا دا همغسې نظر دی چې تاسو هم له دې سره موافق یاست؟
په یو برخه کې زه د افغانستان د حکومت امنیتي ځواکونو قمندانانو سره موافق هم، خو بل خوا دلتا داسی مسئله دی چه هلمند کی دیر افغانستان پټول افغانستان کی یو ډیر پیچلی استخباراتی جنگ دی چې د نړۍ په معاصر جنگونو کې نظیر نه لري او دغه چې په شاسته وی دی دا د افغانستان د امنیتي ځواکونو ضعف دی. هلته ډیر فشار و او افغانستان امنیتي ځواکونو وسلې نه لري، تجهیزات نه لري. تجربه د داسې یو پیچلی چریکي او استخباراتي جنگ پر وړاندې نه لري، نو دوی مجبور و چې په شاسي نو دغه یو اجباري عمل و چې دوی ترسره کړي.
د ټولو ستونزو او مشکلاتو په درلودلو سره چې جنو ته تاسو اشاره هم وکړه په پوځي برخه کې، په اوسني حالت کې د افغانستان امنیتي ځواکونه باید څه وکړي؟ تاسو څه وړاندیز ورته لري څو په روان میلادي کال کې د تیر کال په څیر باندې افغان امنیتي ځواکونو ته تلفات ډېر وانه وړي او په افغانستان کې امنیت هم بهتره شي؟
د افغانستان حکومت د افغانستان امنیتي ځواکونه داسې څه پلاس کې نه لري چې هغوی واقعا داسې یو کار وکولی شي چې واقعا د جنګ مخنیوی وکړي. خو بیا هم دی یو تدبیر په توګه فرض مثال کار اهل کار ته وسپارل شي، دغه سیاسي پوستونه قمندانان سیاسي پوستونه چې دلته دوی قبضه کړي دي او دغه د جهاد د اسلام او د مقاومت د قوم و مذهب دروغجنې ټیکهداران چې په خلکو باندې خېټه اچولې دي، دوی د زموږ د امنیتي ارګانونو نه لاس په سر شي. امنیتي ارګانونه درېګونی امنیتي ارګانونه د متخصصي افراد اشخاص لایق او متعهد وطن پاله افغانان لرو هغوی ته کار وسپارل شي او دوی تجهیز شي، دوی تسلیح شي، دوی ته واقعا چې فرض مثال سرباز ته روحیه ورکول شي، زموږ چې رسته افسرانو ته باید چې دوی ته مورال ورکول شي.
جنرال صاحب هزاره تشکر.
د افغانستان د روانو پوځي عملیاتو په اړه مو د پوځي چارو د کارپو جنرال هزاره څرګندونې واورېدې. ازادي راډیو د بې طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. دا پروان په سیاګرد ولسوالۍ کې د ځان وژونکي برید د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. وروستي رپورټونه وایي چې په دې پیښه کې اووه کسان وژل شوي او اووه ویشت نور ټپیان دي. په شمالي ولایتونو کې د ازادي راډیو د خبریال احمد حنیش د رپورټ مهم ټکي له اجمل ان څخه اورو.
دا ځان وژونکي برید د چهارشنبه په ورځ د سیاګرد ولسوالۍ د ګڼې ګوڼې په بازار کې د یو موټر سایکل سپاره لخوا شوی او د چارواکو په وینا قربانیان ټول ملکي وګړي دي. د پروان ولایت مرسیال شاولی شاهد د دې پیښې په اړه ازادي راډیو ته وویل هغلی شاهد وایي د دوو ښوونځیو په منځ کې او د ګڼې ګوڼې څخه په ډک بازار کې برید شوی. له بده مرغه زموږ اووه هیوادوال وژل شوي او تر څلېرویشتو زیات نور ټپیان دي. ټول ملکي خلک دي، هیڅ ډول نظامي کسان پکې نه دي شامل. د ښوونځیو زده کوونکي، دوکانداران، کسبکار پکې شامل دي. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو ځایي چارواکي پړه د حکومت پر مخالفو وسله والو اچوي. وسلوال طالبان ډیر کله په افغانستان کې د هغه ځان وژونکو بریدونو پړه پر غاړه نه اخلي چې درنه ولسي مرګ ژوبله یې اړولې وي. د پیښې یو عیني شاهد او د سیمې یو دوکاندار ازادۍ راډیو ته وویل
عزیز رحمان اصل پولیس ها تلاشي میکرد، چې یک پولیس بود که دی تلاشي میکرد که وقتی دید که بسته بود هر چیز شاشکر از بیست متر از پیش گرخ دیگه آسینش در آورده میجا تپمهش بود فشار داد رو بروی ما دکان ما بود چه نفهمیدم بیادر مرا در دکان داخل دکان زد بچه مرا در دکان داخل دکان زد.
د پروان ولایت د مرکزی روغتون چارواکي وایي تر اوسه پورې د پیښې له ځایه اوویشت ټپیان ورول شوي. د چاریکارو د مرکزی روغتون سرطبیب ډاکټر محمد قاسم سنگین وایي د پنځلس ټپیانو چې ماشومان هم پکې شامل دي روغتیایي وضعیت خراب دی. د تیرو دوو میاشتو په بهیر کې دا د سیاګرد ولسوالۍ د ګڼې ګوڼې په بازار کې دویم ځان وژونکی برید دی. د دې بریدونو ډیر قربانیان ولسی خلک دي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. د دفاع سرپرست وزیر وایي د هلمند له ځینې سیمو څخه د افغان ځواکونو ناڅاپي وتل به پراخې سیمې د طالبانو تر کنټرول لاندې راولي، خو د هغه په خبره دا کار به مرسته وکړي چې د افغانستان د جنوب د دې ناکراره سیمې دفاع پیاوړي شي. معصوم ستانکزي رویټرز خبري آژانس ته ویلي دا به ډېره معقوله نه وي چې د موسی کلو نوزاد په څېر سیمو کې چې پراخې او کم نفوسې دي افغان امنیتي ځواکونه خواره کړی شي. له ښاغلي ستانکزي سره رویټرز خبري آژانس مرکه کړې چې مهم ټکي د اجمل ان په رپورټ کې اورو.
له موساکلا او نوزاد څخه افغان امنیتي ځواکونه د فبروري په میاشت کې ووتل. د دفاع سرپرست وزیر چې تېره اونۍ په هلمند کې له سیمه ییزو مشرانو او د ملي اردو له قمندانانو سره وکتل، دغلته د رویټرز خبري اژانس ته وویل د هلمند په بېلابېلو برخو کې پر امنیتي ځواکونو ډېر فشار و او د ځواکونو د بیا تنظیمولو اړتیا وه. نوموړي ویلي په دښتي سیمو کې د سرتېرو خورول چیرې چې دوی د ولسي خلکو په امنیت کم اغېز درلود ستړي کوونکي وو. ښاغلي ستانکزي په خپلې دې مرکه کې د تورستي ډلو ستراتیژۍ ته اشاره کړې او ویلي وسلوال په وړو ډلو کې له یو ځایه بل ځای ته ځي او په یوه سیمه کې نه پاتې کیږي. د رویټرز خبري اژانس وایي د افغان سرتېرو دې ځای پر ځای کولو د ناټو د قمندانانو له هغه نظرونو سره مطابقت درلود چې ویلي افغان ځواکونه ډېر زیات خواره او شیندل شوي او له همدې فرصته وسلوال طالبان ګټه اخلي. هلمند چې له پاکستان سره په پوله پروت ولایت دی، د طالبانو لپاره مهمه سیمه ګڼل کیږي. دا ولایت همدارنګه د نشه یي موادو او وسلو د قاچاق پر لاره پروت دی او خپل هم پکې په پراخه پیمانه تریاک تولیدیږي. حکومتي ځواکونه وسته دی ولایت مرکز لشکرګاه ته په نږدې سیمو د مارجې او ګرشک په څیر په نږدې خارګوټ او پر هغې لویه لاره چې کندهار له هرات سره وسلوي ځای پر ځای شوي دي. رویټرز خبري اژانس وایي افغان ځواکونو په سنګین او کجکي کې هم خپلې مورچلې پخې کړې چیرې چې د برېښنا د یو مهم بند ساتنه کوي. د رویټرز خبري اژانس ته یو ځایي قومي مشر محمد اخونزاده له خولې ویلي چې ځایي مشران د امنیت په اړه اندېښمن دي. اخونزاده پر چارواکو انتقاد کړی چې امنیت ته د پاملرنې پر ځای خپل جیبونه ډکوي. د قومي مشر زیاته کړې طالبان دا مهال د لشکرګاه په دروازو کې دي او مرکز یې له خطر سره مخ کړی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي منلی چې وضعیت ګل ګلزار نه دی خو زیاته کړې چې په ستراتیژیکو سیمو کې د سرتېرو بیا ځای پر ځای کول به د دې سبب شي چې دوی به د وسلوالو د تلو راتلو مخه ونیسي او امنیتي ځواکونه به د جګړې نه وخت ترلاسه کړي. معصوم ستانکزي وایي موږ باید جګړې له کلو او بانډو راوباسو. دی وایي موږ باید پولې وتړو او هغو سیمو ته ځان ورسوو چیرې چې د وسلوالو خوځښتونه لیدل کیږي.
د اداري فساد سره د مبارزې علي شورا د ځل د ولسمشر محمد اشرف غني تر مشرۍ لاندې جوړه شوه. په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د علي اداري رئیس حسین فخری له فساد سره د مبارزې په برخه کې د دې شورا جوړښت له اهمیت ډک بولي. ښاغلي فخری چې د دې شورا غړی هم دی ازادي راډیو ته وویل چې دا شورا به د هغو بنسټونو مشري او څارنه وکړي کوم چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره جوړ شوي دي. یوسف خان زدران او په دې اړه نور جزئیات.
اداري فساد چې له څو کلونو راهیسې د افغانستان له نوم سره تړلی دی، اوس یې په وړاندې د مبارزې لپاره یو متفاوت ګام اخیستل کیږي، داسې چې یوه نوې شورا به خپله د ولسمشر تر مشرۍ لاندې په دې برخه کې کار کوي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې مشر سید حسین فخری چې د دې شورا غړیتوب هم لري، د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا شورا به د اداري فساد په کمیدو کې رغنده رول ولري. نوموړی وایي دا شورا به د دې لامل شي تر څو هغه ادارې په جدیت او قاطعیت سره عمل وکړي کوم چې د اداري فساد د ختمېدو لپاره کار کوي. دی وایي دا شورا د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې بنسټونه رهنمایي، رهبري کوي او ملاتړي کوي. په ورته وخت کې هغه پلانونه او ستراتیژۍ چې په دې برخه کې لازمي دي تدوین او منظوروي او بیا د همدې پلانونو او ستراتیژیو د پلي کېدو څخه څارنه کوي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالي ادارې مشر د معلوماتو له مخې د دې هدف لپاره د نوې جوړې شوې شورا مشري په خپله ولسمشر غني کوي. په همدې حال کې د ولسمشر غني دویم مرستیال د سترې محکمې رئیس، لوی څارنوال، د عدلیې وزیر، د تفتیش او د اداري فساد سره د مبارزې د ادارو مشران بیا د نوې جوړې شوې شورا د غړیو په حیث ټاکل شوي دي. موږ غوښتل چې د دغې شورا په اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو د بیا بیا اړیکو سره هم بریالي نه شو. په دولتي کچه د شورا په داسې حال کې په کار پیل کړی چې اوس مهال د فساد سره د مبارزې په برخه کې ډېر بنسټونه په هیواد کې فعال دي. ولسمشر غني له دې وړاندې ویلي چې په بېلابېلو ادارو په تېره بیا په امنیتي سکتور کې اداري فساد د دې لامل شوی چې په هیواد کې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخ شي. ولسمشر دوو باندې هیوادونو په غونډه کې ټینګار وکړ چې د اداري فساد بحث به یوازې په خبرو نه خلاصه کیږي، بلکې د هغې پر وړاندې باید عملاً مبارزه وشي. حکومت په داسې حال کې د دې پدیدې پر وړاندې نوې هڅې پیلوي چې د روڼتیا د نړیوال سازمان په وروستي راپور کې افغانستان د سومالیا او شمالي کوریا وروسته په نړۍ کې درېیمه درجه په فساد ککړ هیواد ښودل شوی دی. له دې ټولو سره د حقوقي چارو کارپوهان د فساد سره د مبارزې لپاره د ولسمشر په مشرۍ د شورا جوړښت ته خوشبینه دي. کبیر رنجبر وایي چې که دا شورا له پیاوړي ارادې سره کار وکړي، ګټور به تمام شي.
دا په ګټه ده د دې لپاره چې تر اوسه پورې مختلف ارګانونه د فساد د مبارزې لپاره موجود وو. د ښاغلي کرزي د حکومت په وخت کې هم دا ژمنې کېدلې او دا رقم ادارات منځته راغلل، مګر عملا موږ ولیدل چې هغه کار چې خلک وبینی او احساس کی او عملی بڼه ولري هغه موږ تر سترګو نه شو.
ښاغلی رنجبر وایي چې اوس نو د اداري فساد سره د مبارزې لپاره ډېرو هغو ادارو ته اړتیا نشته چې د څو کلونو راهیسې فعالیت کوي خو کار یې اغېزمن نه و. د اداري فساد سره مبارزه او په هېواد کې د بډې اخیستنې یا رشوت د رواج شوي پروسې ختمول له افغان حکومت څخه د عامو افغانانو او نړیوالې ټولنې اساسي غوښتنه ده چې د دې شورا د کار له پیل سره به روښانه شي چې افغان حکومت دا غوښتنه تر کومه پوره کولی شي.
د امریکا سمندري ځواکونو په عرب سمندرګي کې یو اندازه وسلې نیولې دي چې ګمان کېږي له ایران څخه یمن ته لیږل کېدی. په دې کښتۍ کې چې ویل کېږي د تیرې میاشتې په وروستیو کې نیول شوې سلګونه میله وسلې وې. ایران تر دې وړاندې ورته اداوه رد کړې دي. نور تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې ورو.
د امریکا سمندري ځواکونو د اپریل پر څلورمه نیټه خبر ورکړی چې په عرب سمندرګي کې د وسلو دغه کښتۍ د مارچ پر 28مه نیټه درولې وه. دوی وایي په دې کوچنۍ کښتۍ کې 1500 میله کلاشنکوف، 200 توغندي ویشتونکي دستګاوې او لسګونه کالیبر ماشینګڼې موندل سوي دي. امریکایي ځواکونه وایي دوی د کښتۍ عمله بېرته خوشې کړې خو وسلې یې ګرځولې دي. داسې ګمان کېږي چې دغه وسلې له ایران څخه یمن ته انتقالې دي. د امریکا پوځ وایي دا د هغو غیر قانوني وسلو د انتقال وروستۍ پیښه ده چې له ایران سره تړاو لري او د امریکا لخوا کشف او ضبط سوي دي. ایران په یمن کې د حوثي شیعه یاغیانو چې د سعودي په مشرۍ او د امریکا په ملاتړ اطراف سره جنګیږي ملاتړ کوي. د امریکا پوځ تر دې وړاندې هم هغه وسلې چې د استرالیا او فرانسې سمندري ځواکونو نیولې وې د ایران بللې وې چې ګواکې یاغیانو ته استول کېده، خو ایران او حوثي یاغیانو دواړو هغه تورونه رد کړي وو. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست ویلي له حوثي یاغیانو څخه د ایران ملاتړ په سیمه کې د بې ثباتۍ راوستلو د هڅو یوه بیلګه ده. دی وایي د وسلو د انتقال موضوع شایي د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې مطرح سي. ارنست زیاتوي موږ واقعا د دې ډول پیښو له کبله اندېښمن یو، ځکه په یمن کې د یاغیانو ملاتړ کول هغه څه دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له قوانینو سره په ټکر کې دي. امریکایي چارواکو وړاندې ویل چې له حوثي یاغیانو سره د ایران مخامخ اړیکې محدودې دي، خو وایي د ایران پوځ دغه یاغیان تجهیز او تمویلوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف له تېر کال راهیسې هڅه کوي چې عبدالربو منصور هادي بیرته د یمن د ولسمشر په توګه واک ته ورسوي. ټاکل سوی د اپریل پر 13مه نیټه د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې خبرې پیل سي. د غرض د سولې تر خبرو د مخه یعنې د اپریل د 10مه نیټې څخه د ښکېلو لورو ترمنځ د اوربان پیلېدل په پام کې نیول سوی دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
نړۍ تر ټولو وختونو اوس زیاته چاغه شوې ده. یو نوې څېړنه ښیي چې په نړۍ کې په لسو کې یو سړی او په ښځو کې یواد د چاغوالي په ناروغۍ اخته دي. دغه څېړنه د نړیوالې روغتیا ادارې په مرسته د لندن د امپریل پوهنتون ساینس پوهانو کړې ده. د دې څېړنې په اړه نور تفصیل له ملالې بشیر اورو.
په 1950 کال کې په نړۍ کې د خوارځواکو شمیر تر چاغو کسانو زیات و، خو تر 2014 کال پورې دې هر څه تغیر وکړل او په نړۍ کې د چاغو کسانو شمیر تر خوارځواکو زیات سو. د لانست په نامه په یوه ژورنال کې نوې خپره سوې څېړنه ښیي چې په تیرو 40 کلونو کې د نړۍ پر کچه د سړو د چاغوالي درجه 3 چنده زیاته سوې ده، چې له 1950 کال راهیسې له 3.2% څخه 10.8% ته زیاته سوې ده. په ښځو کې د چاغوالي درجه 2 چنده زیاته سوې ده، چې په 1950 کال کې 5.2% او په 2014 کال کې 14.9% وه. په دغه څېړنه کې له 1950 کال څخه تر 2014 کال پورې د 40 میلیونه بالغو کسانو بی ایم آی شمیرل سوی او مقایسه سوی دي. بی ایم آی د یوه کس د قد په مقابل کې د هغه د وزن اندازه ده او څرګندوي چې وزن یې څومره خطرناک دی. څېړنه دا هم ښیي چې جاپاني سړي او ښځې تر ټولو کم بی ایم آی لري. په ښه اقتصاد لرونکو انګریزي ژبو هیوادونو کې د خلکو بی ایم آی په اوسط ډول د هغو هیوادونو د خلکو تر بی ایم آی زیات دی چې انګریزي ژبه نه وایي او متوسط اقتصاد لري. په اروپا کې د سویس او بوسنیایي ښځو بی ایم آی تر ټولو کم دی او د برتانیې سړي په اروپا کې لسمه درجه تر ټولو زیات بی ایم آی لري. په ټوله نړۍ کې په برتانیا کې د سړو بی ایم آی 2.3 درجه او د ښځو 8.3 درجه ثبت سوی دي. تر ټولو زیات اوسط بی ایم آی لرونکی هیواد ساموا دی چې پکې اوسط وګړي چاغ ګڼل کیږي. په نړۍ کې 1% سړی او 2% ښځې د چاغوالي په جدي ناروغۍ اخته دي چې د زیات وزن له کبله عادي فزیکي کارونه لکه په پښو تګ او سا اخیستل ورته ګران سي. په ټوله کې 55 میلیونه بالغ انسانان د چاغوالي په جدي ناروغۍ اخته دي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوري شپګنمي بجې شوې دي. زمون درن وسې د خبرونو ورستي خبري مجله درته سيد سمي عباس وړاندې کوي.
تشکر رضوان مراد، خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد آغاز عملیات نظامی در 10 ولایت افغانستان، نظر تحلیلگران نظامی در مورد این عملیات و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
یک حمله انتحاری در پروان 7 کشته بر جای گذاشت. مقامات تاجیک 6 امام را دستگیر کردند و طرف های درگیر در نگورنو قره‌باغ آتش بس کردند. در یک حمله انتحاری در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان 7 تن کشته و 27 تن دیگر زخم برداشتند. محمد زمان مموزه قماندان امنیه پروان برادیو آزادی گفت که این حمله اولی ساعت 2:30 صبح در بازار ولسوالی سیاگرد به وقوع پیوست. آقای مموزه میگوید که این حمله با استفاده از یک رادم موتورسیکل انجام شده و هدفش تا کنون معلوم نیست. به گفته مسئولان امنیتی پروان، قربانیان این رویداد همه افراد ملکی هستند. هنوز مسئولیت این حمله را کسی به عهده نگرفته است، بیشتر تا لحظات دیگر. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید 4 گروه مخالفان مسلح را در ولایت کندهار بازداشت کرده است. در اعلامیه مطبوعاتی این ریاست آمده است که این 19 تن در انجام حملات تروریستی متهم شناخته شدند. در اعلامیه آمده است که از نزد افراد بازداشت شده مقدار سلاح، مهمات، 2 اراده موتر و مقدار مواد منفجره نیز به دست آمده است. تاکنون طالبان مسلح در این مورد ابراز نظر نکردند. وزارت داخله افغانستان میگوید وظیفه 12 تن از مسئولان امنیتی شهر کابل به دلیل غفلت وظیفوی به حالت تعلیق درآمده است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز در یک نشست خبری گفت در میان این افراد شمار از عمران حوزه‌ها، افسران و افراد پلیس شاملند. این اقدام بعد از آن اتخاذ شد که شورای امنیت ملی به وزارت داخله پیشنهاد کرد تا وظایف افراد را که به غفلت وظیفوی متهمند به حالت تعلیق درآورد. 10 تن از متقاعدین نظامی سابق در برابر وزارت مالیه دست به اعتراض زده و خواهان تأمین عدالت در پرداخت حقوق تقاعدیشان از سوی حکومت شدند. داوود افضلی، 1 تن از اعتراض کنندگان، در صحبت با رادیو آزادی گفت
حقوقی که برای متقاعدین اردوی ملی میتن، عین حقوق برای همه متقاعدینی که سالها زحمت کشیده برشان داده شود.
وزارت مالیه میگوید نظر به امکانات با آنها کمک صورت خواهد گرفت. رادیو آزادی. در خبرهای منطقه و جهان، آذربایجان و جدایی طلبان تحت حمایت ارمنستان در منطقه نگورنو قره‌باغ روی یک آتش بس توافق کردند. وزارت دفاع آذربایجان امروز گفت در مورد آتش بس از ساعت 12 به وقت محل توافق شده است. این وزارت در بیانیه گفته است که عملیات 2 طرف متوقف شده است. مقامات در نگورنو قره‌باغ هم توافق آتش بس را تایید کردند. درگیری در 2 ماه اپریل آغاز شد و در نتیجه 4 روز جنگ شمار تلفات به بیش از 40 تن رسیده است. 6 امام در تاجیکستان دستگیر شدند. گمان می رود که اینها اعضای گروه های افراطی باشند که فعالیتشان ممنوع اعلام شده است. دفتر سارنوال منطقه سغد به رادیو آزادی گفته است که امام ها در ماه گذشته دستگیر شدند. در این مورد جزئیات بیشتر دادن نشده است. شمار تلفات باران‌های موسمی در خیبر پختونخوا افزایش یافته است. مقامات گفتند که در اثر سیلاب ناشی از این باران‌های سنگین 71 تن جان باختند. اداره مبارزه با حوادث طبیعی خیبر پختونخوا گفته که با پیدا شدن 10 جسد دیگر شمار اجساد پیدا شده به 47 تن رسیده است. این اداره همچنین گفته است که 140 خانه هم ویران شده است. نیروی بحری ایالات متحده یک محموله سلاح را در بحیره عرب کشف و ضبط کرده است. نیروی بحری آمریکا گمان می‌کند که این محموله سلاح از ایران به سوی یمن روان بود. به گفته این نیروها در این محموله 1500 ماشیندار کلاشنیکوف، 200 دستگاه پرتاب راکت سرشانه‌ای و ماشیندارهای سنگین جابجا شده بود. ایران از شورشیان حوثی در یمن حمایت می‌کند و ائتلاف به رهبری عربستان سعودی برخوردار از حمایت آمریکا علیه شورشیان حوثی می‌جنگد. و امروز در اروپا ده هزار نفر به دو استادیوم ورزشی می روند تا بازی های نخست دور کوارتر فاینال جام قهرمانان اروپا را تماشا کنند. در اسپانیا بارسلونا میزبان تیم اتلتیکو مادرید خواهد بود و در آلمان بایرن مونیخ مهماندار بنفیکای پرتغال است. دیگو سیمونه مربی تیم اتلتیکو مادرید پیش از این بازی به خبرنگاران گفته است که بارسلونا را خوب میشناسد و بیمه از این بازی ندارد.
فکر میکنم ما هم دیگر را خوب میشناسیم. برای ما خوب است که بار بار با بارسلونا مواجه شویم. هرقدر بیشتر با هم بازی کنیم به همان اندازه بهتر است. من انتظار ندارم که در این بازی شاهد کدام رویداد شگفتی آور باشیم.
و اما در شهر مونشن شاگردان پیپ گواردیولا انتظار دارند که با پیروزی در برابر بنفیکا راهی دور نیمه نهایی شوند.
ساعت 6:36 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. عملیات نظامی به نام شفق در 10 ولایت افغانستان شروع شده است. سخنگوی وزارت داخله میگوید
عبارت از بند بردن سیستم‌های سوق و اداری طالبان یا مخالفین است و از بند بردن پناهگاهشان است. اجرای عملیات ها بالای افراد کلیدی دشمن است.
یک تحلیلگر در مورد این عملیات اظهار داشت
جنگ عوامل متعددی داره در افغانستان. جنگ از طریق جنگ نمیشه که ما بزرگسوری را بگیریم.
اداره دیگر تحت نام شورای مبارزه با فساد اداری به رهبری رئیس جمهور ساخته شد. یک عضو این شورا گفت
این شورا صرفاً اجراءات مربوطه نهادهای مبارزه با فساد اداری را راهنمایی، رهبری و حمایت میکنه.
تحلیلگران در مورد این شورا چی میگویند؟ یک تن از آنها اظهار داشت
اداری آقای کرده ادارات مختلفی بوجود آمد به خاطر مبارزه با فساد، ما کار عملی صورت نمیگیرد.
دو شرکت توانستند شرایط داوطلبی خصوصی سازی نوای کابل بانک را برآورده سازند و اداره محیط زیست افغانستان میگوید در بیش از یک دهه سرسبزی کابل 18% بیشتر شده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان محترم، عملیات نیروهای امنیتی برای از بین بردن پناهگاه‌های شورشیان در شماری از ولایت افغانستان به شدت ادامه دارد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله بر روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت این عملیات بهاری زیر نام شفق در نزدیک به 10 ولایت جریان داشته و نتیجه خوبی در پی داشته است، اما برخی از آگاهان امور نظامی ضعف مدیریتی و نبود محرمیت در عملیات را عامل ناکام شدن بعضی عملیات‌های نظامی می‌خوانند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
هدف قرار دادن لانه‌های شورشیان، بازداشت و یا از بین بردن افراد کلیدی مخالفان مسلح و جلوگیری از تحرکات آنان هدف عملیات موسوم با شفق و برنامه اساسی نیروهای امنیتی افغان در سال 1395 خورشیدی گفته شده است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله بر روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که عملیات بهاری نیروهای امنیتی زیر نام شفق بیشتر تعرضی بوده و از دو هفته به این سو در ولایت‌های بدخشان، سرپل، فرا، غزنی، ننگرهار، هلمند، کنر و فاریاب جریان دارد. با گفته صدیقی در جریان دو هفته 57 عملیات را اندازی شده که در نتیجه آن 100 شورشی کشته، 14 تن زخمی و 12 تن دیگرشان بازداشت شده اند.
اهداف را که ما برای عملیات شفق خود تعیین کردیم عبارت از بین بردن سیستم‌های سوق و اداری طالبان یا مخالفین است و از بین بردن پناهگاهشان است در جایی که اینا حضور دارند یا برخود پایگاه ساختن و یا یا مراکز است که میتونن از اون محلات بالای اهداف ملکی و اهداف حکومتی حمله بکنن. اجرای عملیات ها بالای افراد کلیدی دشمن است، خصوصا در نقاط و ولسوالی هایی که اینا هستن و ما اطلاعات داریم تا اینا از بین برن.
مقام های امنیتی انتظار دارند تا در جریان این عملیات افراد کلیدی شورشیان که در افغانستان حضور و فعالیت دارند هر چه زودتر از پا در آورده شوند. از سوی هم سخنگوی وزارت امور داخله حضور و فعالیت گروه داعش در ولایت های غزنی، زابل و فرا را نه تایید و نه هم رد می کند، اما می گوید که گروه های تحقیقاتی این وزارت به ساحه اعزام شده اند. پیش از این سرپرستان نهادهای امنیتی در نشست استجوابه ولسی جرگه گفته بودند که عملیات موسوم به شفق در سراسر کشور انجام خواهد شد و برخی مناطق که حالا در تصرف طالبان مسلح می باشد آن را نیز دوباره در کنترل خود در خواهند آورد. مقام های امنیتی در حال از موثریت عملیات شفق برای سرکوب کردن شورشان سخن می زنند که باشندگان برخی ولایات کشور از افزایش سطح تهدیدات امنیتی در ولایاتشان ابراز نگرانی کردند. پیش از این سال 2016 میلادی یک سال پرچالش برای نیروهای امنیتی افغان خوانده شده است. شورشیان مسلح در جریان زمستان سال گذشته خلاف سالهای دیگر با جنگشان در برابر نیروهای امنیتی ادامه دادند و با آغاز فصل بهار نگرانی ها از شدت گرفتن عملیات های آنان نیز بیشتر شده است. مقام های امنیتی نیز سال 1395 را یک سال پرچالش می خوانند، اما می گویند که برای مقابله با مخالفان مسلح آمادگی لازم دارند و تلاش می کنند با جذب کمک های بیشتر جامعه جهانی برای سرکوب کردن شورشان با جدیت برزمند.
گزارشی بود در مورد این که وزارت داخلی افغانستان میگوید در جریان عملیات روان نیروهای افغان ده ها تن از مخالفان مسلح دولت کشته شدند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت امروز به خبرنگاران در کابل گفت این عملیات بهاری زیر نام شفق در نزدیک به 10 ولایت ادامه دارد. عملیات های نظامی روی جلوگیری و کاهش تحرکات مخالفان مسلح و شدت جنگ تا چی اندازه مؤثر تمام خواهد شد؟ همین سوال را ستاره فروغ در آغاز یک گفتگوی تلفنی از جنرال غلام حسین هزاره آگاه مسائل نظامی پرسیده است. آقای هزاره میگوید
نتیجه عملیات های نیروهای امنیتی سگانه فداکار و عزیز ما برای دفع تجاوزات، برای تامین صلح و ثبات و امنیت، من فکر میکنم که طی 13 سال گذشته به صورت خاص و طی 2 سال جز ضایعات و تلفات برای نیروهای امنیتی عزیز سگانه ما هیچ گونه دستاوردی برای مردم افغانستان نداشته و ندارد.
پس در برابر آنهایی که در داخل این کشور میجنگند و با پروسه صلح نمیپیوندند، حکومت چه اقدامات را روی دست بگیرد؟
ببینید، جنگ عوامل متعددی داره در افغانستان. عوامل داخلی داره، عوامل منطقه‌ای داره، عوامل فرامنطقه‌ای داره. جنگ را از طریق جنگ نمیشه که ما تز و توری را بگیریم. جنگ را ما طریق جنگ در صورتی میتونیم دفع بکنیم که ما امکانات داشته باشیم، تجهیزات داشته باشیم. وزارت جنگ، وزارت داخله، ریاست امنیت ملی، اینا به اثر سرپرستی داره میشه.
شما پیشتر گفتید که از راه نظامی نمیشود مشکلات موجود در افغانستان یا جنگ در افغانستان حل و فصل شود و پایان یابد، اما فکر نمیکنین که حکومت افغانستان تلاشهای را در بخش تامین صلح تشدید بخشیده و اخیراً چند دوری از نشست چهار جانبه میان نماینده های افغانستان، پاکستان، امریکا و چین به هدف پیشبرد تلاشهای صلح در افغانستان برگزار شد؟
عرض ما در اینجا اینطور است که جنگ بر مردم افغانستان تحمیل شده، از مخالفین مسلح افغانستان فقط به عنوان یک ابزار استفاده میشه، از جغرافیای افغانستان به عنوان یک سنگر استفاده میشه برای رسیدن استخبارات منطقه و فرامنطقه به او اهداف ژئوپلیتیک، ژئوکانومیک و ژئوستراتژیکی که در منطقه دارند. بنابراین جنگ، ما بازم عرض میکنم که جنگ نه در مالکیت افغانها است، نه در اختیار افغانها است و نه افغانها اختیار ختم زیره دارند و نه اختیار از افغانها، فقط با اونان که مجبور هستند، محکوم به جنگ هستند، با همدیگر بجنگند.
پیشنهاد شما چی است؟ چی باید شود؟
پیشنهاد من این است که حکومت افغانستان، رهبران حکومت افغانستان باید اینا ثابت بسازند که اینا به افغانستان تعهد دارند، با اینا صداقت دارند نسبت به مردم افغانستان و متحد به منافع اولیای کشور هستند، اختلافات خود را کنار بگذارند.
بر اساس گزارش ها نیروهای افغان از برخی ولسوالی های ولایت هلمند عقب نشینی کردند. شما با این اقدام حکومت افغانستان تا چی اندازه موافق هستین؟
با نیروهای امنیتی افغانستان از بعضی ولسوالی های ولایت هلمند نه تنها از اکثر مناطق عقب نشینی کردن، عقب نشینی میکنن به خاطر از اینکه مجبور هستن، اینا اگر عقب نشینی نکنن در محاصره قرار میگیرن.
اما این اقدام که یک اقدام تاکتیکی عنوان شده،
شما ببینید ما اگر بیم دقیقاً، اگر فرصت داشته باشین روی ولسوالی ها، روی ولایاتی که نیروهای امنیتی سگانه رفتن در اونجا تمرکز پیدا کردن و باز یک ما 20 روزی بودن و باز اینا از اینجا
اینا تماما بر اساس مجبوریت بوده، بر اساس فشارهای بوده که تهدیداتی بوده که متوجه همین نیروها بوده، اینا مجبور میشن که عقب نشینی بکنن و نام عقب نشینی هم عقب نشینی تاکتیکی بوده.
صحبتی بود با جنرال غلام حسین هزاره، آگاه مسائل نظامی، که در مورد آغاز عملیات نو در 10 ولایت افغانستان توضیحات میداد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شورای عالی مبارزه با فساد اداری تحت ریاست رئیس جمهور اشرف غنی ایجاد گردید. حسین فخری رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان ایجاد این شورا را در امر مبارزه با فساد در کشور با اهمیت می‌خواند. آقای فخری که عضویت شورای عالی مبارزه با فساد را نیز دارد، در صحبت با رادیو آزادی گفت این شورا اجرات نهادهایی را که در بخش مبارزه با فساد اداری کار می‌کنند رهبری و نظارت خواهد کرد. فریبا واحدی در این مورد از کابل گزارش دارد با این شرح.
فساد اداری که از چند سال بدین سو به عنوان لکه ننگ با نام افغانستان گره خورده است، حالا در یک اقدام متفاوت تر یک شورا به رهبری رئیس جمهور جهت مبارزه با این پدیده وارد عمل شده است. سید حسین فخری رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری و عضو این شورا روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که ایجاد شورای عالی مبارزه با فساد اداری سبب خواهد شد تا اداراتی که در زمینه مبارزه با فساد اداری فعالیت دارند با جدیت و قاطعیت بیشتر کار کنند.
این شورا صرفاً اجراءات مربوطه نهادهای مبارزه با فساد اداری را راهنمایی، رهبری و حمایت می کنه و پلان و استراتژی های مربوطه که در این مورد لازم است او را تدوین و منظور میکنه و چگونگی تعمیل و اجراءات و تطبیق از او پلان و استراتژی نظارت و کنترل میکنه.
به اساس معلومات رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری، رهبری شورای عالی مبارزه با فساد اداری را رئیس جمهور اشرف غنی به عهده دارد. با گفته حسین فخری، معاون دوم رئیس جمهور، رئیس استر محکمه، لوی سارنوال، وزیر عدلیه و رؤسای اداره عالی تفتیش و مبارزه با فساد اداری به عنوان اعضای این شورا برگزیده شدند. خواستیم در مورد ایجاد شورای عالی مبارزه با فساد اداری دیدگاه ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم، اما با وجود تماس‌های مکرر موفق نشدیم. شورای عالی مبارزه با فساد اداری در حال آغاز به کار کرده است که در حال حاضر نهادهای مختلف تحت نام مبارزه با فساد اداری در افغانستان فعالیت دارند. رئیس جمهور اشرف غنی چند پیش در نشست گروه به اضافه 7 در کابل گفت که فساد اداری در ادارات مختلف به ویژه سکتور امنیتی سبب می شود تا انکشافات حاکمیت قانون با مشکلات جدی روبرو شود. رئیس جمهور غنی تاکید کرد که بحث ریشه‌کن ساختن فساد اداری نباید در حرف خلاصه شود، بلکه به گفته وی باید عملا در برابر آن مبارزه صورت گیرد. حکومت افغانستان در حال به خاطر مبارزه با فساد اداری سخت تلاش دارد که بر اساس آخرین گزارش سازمان شفافیت بین المللی، افغانستان پس از سومالیا و کره شمالی از مفسدترین کشورهای جهان محسوب می شود. با این همه آگاهان مسائل حقوقی نیز با ایجاد شورای عالی مبارزه با فساد اداری خوشبینند و می گویند اگر این شورا با اراده قوی کار کند بسیار مؤثر تمام خواهد شد. کبیر رنجبر یکی از این آگاهان:
من خوشبین هستم به شرطی که باز شورا بنام باقی نمانه و عملا اینا یک برنامه خوبی را روی دست بگیرن، پلان مؤثر مبارزه با فساد و از همه مهمتر تطبیق قانون و عملا دست به کار شوند. فرضی که تا بال در اداره آقای کرزی هم ادارات مختلفی به وجود آمد به خاطر مبارزه با فساد، ما کار عملی صورت نمیگیره.
آقای رنجبر گفت به اداراتی که در بخش مبارزه با فساد اداری در چند سال اخیر فعالیت دارند نیاز نیست و به گفته وی احتمالاً این ادارات با ایجاد شورای عالی مبارزه با فساد منحل خواهند شد. مبارزه با فساد اداری از خواستهای اساسی مردم افغانستان و جامعه جهانی از حکومت این کشور بوده و دیده شود که شورای عالی مبارزه با فساد به این خواستها طوری که لازم است پاسخ خواهد داد یا نه.
پس از ماها اختلاف، سرانجام فرزند و برادر ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان به گروه به رهبری اختر محمد منصور پیوستند. یک سخنگوی گروه طالبان اعلام کرد که این دو عضو خانواده ملا عمر شامل شورای رهبری طالبان نیز شدند. شورایی که مهمترین مرجع تصمیم گیری گروه طالبان است. اما آیا این تا چه حد اختلاف داخلی طالبان را کاهش خواهد داد؟ این را در گزارش امید مرزبان میشنوید.
پیوستن فرزند و برادر ملا عمر با طرفداران اختر محمد منصور اختلافات داخلی طالبان را پایان نمی‌دهد، اما در تقویت این گروه به تأثیر نیست. محمد یعقوب پسر ملا عمر به حیث رئیس کمیته نظامی طالبان در 15 ولایت افغانستان گماشته شده است. همزمان با این ملا عبدالمنان برادر رهبر فقید طالبان شامل شورای رهبری این گروه شده است، شورایی که قدرتمندترین مرجع تصمیم گیری طالبان است. قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند اعلان کرده که ملا منان و ملا یعقوب سر از دوشنبه کار خود را رسما آغاز کردند. اما این خبر برای جناح دیگر طالبان که مخالف اختر محمد منصور است چندان خوشایند به نظر نمی رسد. منان نیازی سخنگوی شاخه برهبری ملا محمد رسول می گوید باور ندارد که اعضای خانواده ملا عمر با اختر محمد منصور پیوسته باشند.
ما این اعلان را شنیدیم و فکر به ایزان نمی کنم، به این خاطر که مظالمی را که در رابطه با محمد عمر از طریق همین خانواده و کابینه منصور پیش علما اینا اعلان می کردن و فکر نکنم که روی همه این مظالم اینها پا بگذارن و عمر منصور یکجا شوند.
پس از اعلام خبر مرگ ملا عمر اعضای خانواده وی میخواستند ملا یعقوب جانشین پدر خود شود، اما سپس پذیرفتند که به ملا اختر محمد منصور بیعت کنند، آن هم پس از پذیرفته شدن فهرستی از خواسته هایشان توسط شورای رهبری طالبان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت مالی افغانستان میگوید که تاکنون دو کمپانی توانستند شرایط داوطلبی خصوصی سازی نوای کابل بانک را تکمیل کنند. رئیس عمومی خزائن این وزارت روز سه‌شنبه در نشست خبری در کابل گفت که کمپانی های دیگر نیز چند ماه مهلت دارند تا درخواست هایشان را برای اشتراک در داوطلبی ارائه کنند. آرزو غیاسی از کابل گزارش میدهد.
پس از اعلام داوطلبی خصوصی سازی نوی کابل بانک، وزارت مالی افغانستان میگوید که تاکنون یک کمپانی داخلی و یک کمپانی خارجی توانستند واجد شرایط داوطلبی این بانک دانسته شوند. محمد آقا کوهستانی رئیس خزائن این وزارت روز سه‌شنبه در نشست خبری در کابل گفت که کمپانی های دیگر نیز مدت 4 ماه مهلت دارند تا درخواستی هایشان را برای داوطلبی به ادارات مربوط ارائه کنند.
البته دو کمپانی است که یک کمپانیش خارجی است یک کمپانیش داخلی. کمپانی داخلی ازی تانستن که برای ما به عوض 20 میلیون 168.4 میلیون دلار بانک استیتمنت ارائه کنند. کمپانی دوم که خارجی استن مسلم کمرشل بانک پاکستان است که هم البته همو شرایط دارند.
آقای کوهستانی گفت که کمپانی داخلی همچنان تعهد کرده که در حدود 1 میلیارد دلار در نوی کابل بانک سرمایه گذاری کند. وی همچنان افزود که در این رقابت امتیاز بیشتر به کمپانی داده خواهد شد که بتواند 1 میلیارد دلار در نوی کابل بانک سرمایه گذاری کند. به اساس معلومات وزارت مالیه افغانستان، افراد و شرکت های داوطلب در کنار سایر شرایط باید با کابل بانک سابق هیچ نوع ارتباطی نداشته، دارای جواز فعالیت رسمی بوده و 20 میلیون دلار در حساب بانکیشان داشته باشند. قبل از این نیز نوی کابل بانک به هدف خصوصی سازی به داوطلبی گذاشته شده بود، اما معیارهای تعیین شده را هیچ فرد و یا شرکت نتوانست تکمیل کند. کابل بانک در سال 2010 میلادی زمانی ورشکست شد که سهامداران این بانک بیشتر از 900 میلیون دلار این بانک را بیرون کشیدند، اما با ایجاد حکومت وحدت ملی دوسیه اختلاس پول کابل بانک بازگشایی شد. با آنکه تاکنون این دوسیه تکمیل نشده است، اما حکومت افغانستان توانست میلیون ها دلار این بانک را دوباره به دست آورده و ملکیت های سهامدارانی که تا اکنون قرضشان را نپرداخته اند منجمد سازد.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
اداره محیط زیست افغانستان میگوید که در مدت بیش از یک دهه سرسبزی شهر کابل 18% افزایش یافته است. رئیس اداره محیط زیست این اظهارات را روز سه‌شنبه بعد از کنفرانس آگاهی عامه در مورد تغییر اقلیم و نهالشانی به خبرنگاران بیان کرد. زکیه حکیمی در این مورد از کابل با تفصیل گزارش می‌دهد.
با آنکه باشندگان شهر کابل از آلودگی هوا شکایت دارند، اما اداره محیط زیست افغانستان می‌گوید که شهر کابل در مقایسه با سال‌های گذشته سرسبزتر شده است. مصطفی ظاهر رئیس اداره محیط زیست افغانستان این اظهارات را روز سه‌شنبه بعد از کنفرانس آگاهی آمد در مورد تغییر اقلیم و نهالشونی به خبرنگاران بیان کرد. او افزود که در پهلوی حکومت باشندگان شهر کابل نیز در سرسبزی شهرشان سهم فعال داشتند.
اگر مقایسه کنیم از 1383 تا اینمی 1394 پارسال بگیریم، شهر کابل 18% سرسبزی شد، یعنی که مردم ابتکار را به دست خود گرفتن، مردم با اولیگک های خود نیال میشانن، سرسبزی را کمک میکنن و نیالا را کوشش میکنن که زنده نگاه کنن.
این اداره کمپاین نهارشانی را به روز سه‌شنبه از تپه مرجان شهر کابل آغاز کرد که برخی از جوانان نیز در آن سهم گرفته بودند. اشتراک کنندگان این کمپاین میگویند که در بخش سرسبزی شهر حکومت را حمایت کرده و در سرسبزی شهر سهم کامل میگیرند. دو تن از جوانان در این مورد به رادیو آزادی گفتند:
از من فرید احمد دی کابل خریو تنست.
نام من فرید احمد است، باشنده شهر کابل و یک تن از اشتراک کنندگان این کمپاین. به نظر من این کمپاین بسیار مهم است. ما دهان حال را اینجا غرض کردیم. هر درخت هر انسان را نجات میدهد. غرض یک نهال به خاطر زندگی انسانی یک کار بزرگ است.
سبحان الله، سالک هستم، یک از این شهروندان افغانستان. بالاخره غصب یک نهال سرمایه برای آینده افغانستان است. هر نهالی را که ما اینجا غصب میکنیم بالاخره آینده خوبی داره. بالاخره حکومت به همه چیز رسیدگی نمیتونه، بالاخره تا شهروند خودش همکاری نکنه.
با آنکه شهر کابل در جهان یکی از پایتخت‌های آلوده به حساب میرود، اما حکومت افغانستان میگوید برای سرسبزی این شهر برنامه‌هایی را روی دست دارد. چند قبل شهروالی کابل و ادارات مربوط کمپاین‌هایی را برای سرسبزی و نهالشونی شهر کابل را اندازی کرده بودند. آنان میگویند که هم‌اکنون در قرقه و شمار ساحات دیگر شهر کابل کمپاین نهالشونی جریان دارد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
فردا نزدیک به 200 پناهجوی دیگر از اتحادیه اروپا اخراج و به ترکیه فرستاده می شوند. ترکیه به اساس یک تفاهم جنجال برانگیز با اتحادیه اروپا این پناهجویان را می پذیرد. تا هنوز درباره این که پناهجویان اخراج شده شهروندان کدام کشورها هستند اطلاعات دقیق در دست نیست، اما احتمال آن وجود دارد که شمار زیاد افغانها شامل این گروه باشند. امید مرزبان جزئیات بیشتر دارد.
این صدای اعتراض‌آمیز پناهجویان است که نمی‌خواهند به ترکیه برگردند. آنها در داخل یک کمپ مهاجرین در جزیره لیسبوس یونان مظاهره کردند. روند اخراج پناهجویان غیر قانونی از کشورهای اتحادیه اروپا به ترکیه روز دوشنبه آغاز شد. در میان نزدیک به 200 پناهجویی که روز دوشنبه به ترکیه فرستاده شدند، تنها دو تن از سوریه و دیگران اکثرا شهروندان کشورهای دیگر از جمله افغانستان و پاکستان بودند. احمد داود اوغلو صدر اعظم ترکیه امروز در پارلمان کشورش گفت در میان این پناهجویان کودکان بی سرپرست نیز شامل بودند که به مراکز مراقبت از کودکان فرستاده شدند.
بو مطابقت چرچوبه سینده
دیروز ما نخستین گام را در چارچوکات تفاهم با اتحادیه اروپا برداشتیم و 202 پناهجو را که به طور غیرقانونی به جزایر یونان رفته بودند تحویل گرفتیم. 199 پناهجوی را که شهروندان سوریه نبودند به یک مرکز برگشت پناهجویان در کرکلاری فرستادیم. کودکان بی سرپرست را نیز به یک مرکز مراقبت از کودکان انتقال دادیم. این 199 نفر دوباره به کشورهایشان فرستاده خواهند شد، کشورهایی که ما با آنها تفاهم داریم.
امروز هیچ پناهجوی از یونان به ترکیه فرستاده نشد، اما کشتی ها آماده اند تا فردا 200 نفر را از کمپ های پناهجویان در یونان به سواحل ترکیه انتقال دهند. این پناهجویان پس از معاینات صحی به مراکز پذیرش مهاجرین در نزدیک سرحد ترکیه با بلغاریا منتقل می شوند. به اساس تفاهمی که میان ترکیه و اتحادیه اروپا به وجود آمده، پناهجویانی که بعد از 20 ماه مارچ وارد اروپا شدند، تقریبا همه با همین سرنوشت دچار می شوند. این تفاهم سر و صدای سازمان‌های مهاجرت و مدافعان حقوق بشر را بلند کرده است، اما ظاهراً مانند این پناهجویان سر و صدای آنها نیز به گوش شنوای راه نیافته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه‌های امروزه رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 برنامه‌های رادیو آشنا صدای آمریکا از همین امواج نشرات خود را آغاز می‌کنند. من سید سمی عباس از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنم. خداوند یار و نگهدارتون.